سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: سپینه ماڼۍ وایي د افغانستان د څه کم لس میلیارد ډالره کنګل شویو زیرمو د نه ازادولو لپاره دلایل لري.
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. موږ له خپلو شریکانو سره په دې اړه بحث کوو.
یوه ډله افغان خبریالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستانه یې وباسي. په هند کې د پخواني دولت د روزل شویو افسرانو نامعلوم برخلیک. په غزنی کې عام خلک د کورونا ضد واکسین په اړه شکونه لري.
معلومه نه ده دا څه جوړ کړي. بعض خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي. بعض خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې واکتله طالبانو راوروسته تر سلو زیات د داسې وژنو په اړه رپورټونه ترلاسه کړي دي چې پرته له محاکمې وژنې دي. د هنګري چارواکي وایي د سربیا پولې ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې اووه تنه پکې وژل شوي. او ایران د 2015 کال د اټومي تړون مقابل اړخونه تورن کړل چې د ایران د ملامت ښودلو لپاره فشار راوړي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مرستیالې ندا الناشف نن وویل چې د طالبانو د واک تر رسیدو راهیسې داسې موثق تورونه موجود دي چې لږ تر لږه سل کسان له محاکمې پرته په افغانستان کې وژل شوي دي. دا نوموړې په وینا ډېر له دوی څخه د طالبانو لخوا وژل شوي. میرمن ناشف چې نن یې د بشري حقونو د سازمان په غونډه کې وبخې چې نن یې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې څرګندونې کولې، وویل چې طالبان سربیره پر دې چې عمومي بخښنه یې اعلان کړې ده، بیا هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د دا ډول وژنو په اړه د اداره اندېښنه لري. نوموړي زیاته کړه چې د اګست او نومبر په میاشتو کې دوی ته داسې باوري تورونه په لاس ورغلي دي چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي په افغانستان کې وژل شوي یا نادرکه شوي دي. د میرمن ناشف په وینا طالبان لږ تر لږه د دواوی تنو د قتل مسؤل ګڼل شوي. د طالبانو ویاندویانو تر اوسه پورې په دې اړه د ازادي راډیو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، او خو تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د سازمان هغه رپورټ رد کړی و چې په څلورو ولایتونو کې د طالبانو سره تړلي وسلوال د لږ تر لږه سل پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ورکولو او یا اعدامونو تورن کړي وو. نن په کابل کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عاقل ګل اعظام وایي دا ماین د ټانکي لوګر په سیمه کې د سړک د غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د تېرې جمعې په ورځ د کابل په دشت برچي سیمه کې دوه جلا چاودنې شوي وې چې دوه ملکیان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي وو. د جمعې د ورځې د چاودنو مسؤلیت د داعش د خراسان څانګې منلی وو. د هنګري چارواکي وایي د سربیا پولې ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې اووه تنه پکې وژل شوي او څلور نور پکې ټپیان شوي. پولیس وایي پیښه پرون ناوخته د مراهلوم په نوم یو کلي کې وروسته راغې رامنځته شوه چې موټر چلوونکی د پولیسو لخوا د ودرېدو امر ته ونه درید او هڅه یې وکړه چې په ډېر سرعت وتښتي. موټر چې تر لسو زیات کډوال پکې سپاره وو د سربیا نمبر پلیټ یې درلود او له یو کور سره تر ټکر وروسته چپه شوی. اروپایي چارواکي وایي د هغه کډوالو شمیر د بالکان چې د بالکان له لویدیځو هیوادونو اروپایي ټولنې ته په غیر قانوني توګه ورزي سکال دوه چنده شوی دی. ایران د 2015 کال د اټومي تړون مقابل اړخونه تورن کړي چې په وینا یې د ایران د ملامت خودل لپاره ټینګار کوي. دا وروسته راغی چې د ایران سره د دې اټومي تړون د بیا ژوندي کولو په روانو خبرو کې ښکېلو اروپایي ډیپلوماټانو وویل تهران نوي وړاندیزونه مطرح کړي دي. د دوی په وینا دا وړاندیزونه له تړون سره اړخ نه لګي. دا ایران د مرکچی پلاوی مشر په خپل ټویټر لیکلی چې یو شمیر ښکیل لوري د رښتینو ډیپلوماسۍ پر ځای د په وینا د ملامت خودلو پر عادت ټینګار کوي. تر دې مخکې د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو په یو شریک بیان کې ویلي وو د ایران له هغه نو وړاندیزونو سره مخ ته چې له تړون سره اړخ نه لګي او د خبرو قیمتي وخت له لاسه اوسي. ویل شوي چې د ایران د اتومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره په روانو خبرو کې تر اوسه څرګند پرمختګ نه دی شوی. دا خبرې له 15 میاشتنی ځنډ وروسته د نومبر د میاشتې په 9 نیټه د ایران، برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ترمنځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوي. د امریکا متحده ایالاتونه هم په دې خبرو کې غیر مستقیمه ونډه لري. او په ډنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکو وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به په دغو هیوادونو کې د کرونا ډېرې پیښې د دې وایرس د نوې بڼې اومیکرون وي. د برتانیا د روغتیا وزیر هم پرون وویل چې تر 30 ساعتونو پورې به په لندن کې د وایرس دغه نوې بڼه ډېره خپره شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل قدر منوریدونکو ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. سپینه مانی د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادي دوه په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د غوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا زیرمې به ازادي نه کړي. د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکي بیګا هغه درې مهم دلایل یاد کړل چې د هغو په خاطر د دې په وینا طالبانو ته دا پیسې نه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه وروستۍ مرکه کې پر متحدو ایالاتونو غږ وکړ چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ازادي کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادیدو په اړه طالبانو ته د امریکا ناهیلي کوونکې ځواب. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادیدو په اړه د طالبانو له بیا ځلي غوښتنو سره سره سپینه ماڼۍ دا یو پیچلی موضوع بولي او وایي د زیرمې ته طالبان لاسرسی نشي لرلی. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون خپله خبري غونډه کې د دې بانکي زیرمې د خلاصېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د تازه څرګندونو په ځواب کې وویل
یو شمیر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. لومړی باید یادونه وکړم چې دا یوه ډیره پیچلې موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو.
امیر خان متقی اسوشیټډ پریس سره خپل مرکه کې چې پرون خبره شو امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ پرېږدي.
اعلان کړی دی چې غواړي د چې دوی افغانستان بندیزونه لګولي دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري.
خو د سپینې ماڼۍ ویاند درې دلایل یادوي چې په خبره مهم دي او بابیزن شي ګڼل کېده. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړی. جین ساکي وایي د سپتمبر د 11 د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوه چې غوښتنه یې کړې دا پیسې د پر دوی وویشل شي یوه مهمه موضوع ده او له پامه نه شي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګر ډلې په توګه پیژندل کېږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړکې دي او دریم متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیخ په نیغه د افغانانو د ګټو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي. امریکا واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم د افغانستان نږدې 10 میلیارده بانکي زیرمه کنګل کړه. طالبانو د دې شتمنۍ د ازادۍ په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه په دوحه کې له امریکایي استازو سره 2 ځله غونډې وکړې او هیله یې وښوده چې د ستونزې حل ته به لار پرانیزي. خو د امریکا د خزانې وزارت د لیندۍ په 19 یوازې عمومي جواز صادر کړ او اجازه یې ورکړه هغه خلک او مؤسسې چې د پیسو د استولو په چاره کې دخیل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافی کړي. د دې ترخوا نړیوال بانک د لیندۍ په 20 اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړي چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. لدی پرته د بندیزونو پرانمخ کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي او آن مرسته کوونکي هیوادونه هم خپل مرستې د طالبانو حکومت ته نه سپاري، بلکې ټولې بشري مرستې هم د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو لخوا مصرفیږي. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو لخوا طالبانو ته یو شمېر شرایط وړاندې شوي چې د منلو په صورت کې دا ستونزې تر ډېره بریده پای ته رسیږي. تر هغه سره مبارزه د یو ټولګډونه حکومت جوړول، نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه، او د بشري حقونو او بیان ازادۍ درناوی او منل هغه څه دي چې نړۍ له طالبانو د عملي کېدو غوښتنه کوي. خو طالبان بیا وایي شرایط عملي شوي او وخت دی چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني. هغه غوښتنه چې له طالبانو ته ډېرو نږدې هیوادونو هم نه ده منلې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغان خبریالانو یو سل کسیزه ډله له اروپایي ټولنې او کاناډا غواړي چې دوی له افغانستان وباسي. د خبریالانو د اروپایي او امریکایي هیوادونو د مشرانو په نوم په یو سرخلاص لیک کې چې یوه کاپي یې ازادي راډیو هم ترلاسه کړې، ویلي دي چې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې په افغانستان کې پټ ګرځي او برخلیک یې نه دی معلوم. که څه هم د هیوادونو تر اوسه د خبریالانو ته ځواب نه دی ورکړی، خو د افغانستان د خبریالانو ټولنه وایي نړیوال د افغان خبریالانو د خوندیتوب او د رسنیو او بیان د ازادۍ په برخه کې مسؤلیت لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان خبریالانو یوې ډلې د جرمني، فرانسې او کاناډا مشرانو ته د یو سرخلاص لیک په استولو غوښتنه کړې چې دوی د ورسره مخ له شدیدو امنیتي ګواښونو وژغوري او له افغانستانه د خپلو هیوادونو ته انتقال کړي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي چې دوی د اروپایي ټولنې د ژورنالیستانو ملي ټولنې اس ان جی او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون آی اف جی ادارو لخوا تایید شوي لیکونه هم لري چې امنیتي ګواښونو سره مخ او اړتیا ده چې باید زر تر زره له افغانستانه امن هیوادونو ته انتقال سي. دغه لیک چې د خبریالانو د غیډلې ازادي راډیو ته هم راستولای، په کې دا هم لیکل شوی چې د هرې ورځې په تیریدو د افغان خبریالانو وهل ډبول، سپکاوی او آن ځینو نامعلومو سیمو ته بیول زیات شوي دي. د دغه سل کسیزې خبریالانو له ډلې څو تنو یې د خپلو اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خپلو کړو دندو له امله د ژوند له سختو حالاتو سره مخ دي. نظیفه احمدی او علي سجاد مولایی وویل
ما بیشتر از 100 خبرنگار در افغانستان
موږ لسلو زیات افغان خبریالان چې د اروپایي ټولنې د خبریالانو د عمومي استازولۍ له دفتره لیک لرو او هغه تاییدوي چې موږ له لوړ و امنیتي ګواښونو سره مخ یو. خو نن له افغانستان د خبریالانو په نوم نور خلک وزي او له بعده مرغه موږ له تیرو څلورو میاشتو هڅو لا هم افغانستان کې پاتې یو او هیڅوک موږ ته پام نه کوي.
اوس وخت زموږ پر وړاندې امنیتي ستونزې ډېر شدید ده. موږ په دوامدار توګه خپل د اوسېدنه ځایونه بدلو چې لا تا پلاس ورته نشو. بلخ واغه خبریالان چې مخکې رسنوي سره کار کاوه اوس یې اکثره بیکار دي. اقتصادي وضعیت هم ډیر بد دی. نو له همدا عمل موږ ټول د تخلیه او بشري مرستو غوښتنې یو.
دا خبریالان داسې مهال له نړیوالو له افغانستانه د دوی پر استلو ټینګار او غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د څو خبریالانو د وهلو ډبولو، بندي کولو او نامعلومو سیمو ته د وړلو د اداګانو په اړه بیلابیل راپورونه خپر شوي دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي. درې ورځې مخکې د کابل ټایمز خبري آژانس یو خبریال سید راشد کاشفي هم سخت وهل شوی و. نوموړی ادعا کوي چې د طالب وسوالو له لوري د خبریالۍ د کار پر مهال ډبول شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي، خو په ټوله کې د دغه پرانیستي لیک او د خبریالانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال لانی بلال کریمی او احمد الله وسیق هم وپوښتل چې د راپور تر خبرېدو پورې ځواب را نه کړ. بلخوا د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه هم تاییدوي چې دا مهال اکثره خبریالان له شدیدو امنیتي ګواښونو او بیلابیلو نورو ستونزو سره مخ دي چې باید نړیوال ورته پام وکړي. خو د دغه ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو د خوندیتوب او بیان ازادۍ ستونزه باید په بنسټیزه توګه حل سي تر څو په خبره خلک د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي له حقونو بې برخې نه سي.
افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې ستونزې او ګواښونه لکه د ټولنې ډېر مهم اقتصادي ستونزې ده چې ځینې رسنۍ بندې شو او ځینې د بندېدو په حالت کې د خبريالان ډېری خپل کار له لاسه ورکړ. اولنۍ میاشتو کې چې کله دا نظام تغییر راغی ډېر خبريالان واحل شو او تکول شو.
د روان میلادي کال د اگست میاشتې له 15مې وروسته لکه چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغانانو د تخلیه پر مهال په سلګونه خبريالان هم بیلابیلو هیوادونو ته انتقال شول. وړاندې د خبريالانو د ملي او نړیوالو بنسټونو له لوري د طالبانو تر واکمنېدو وروسته څو ځلې د افغان خبريالانو او رسنیو پر کار، بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د طالبانو له لوري د بندیزونو پر لګولو اندېښنې مطرح شوې دي. طالبانو په تیره کې تل ویلي چې دوی به د اسلامي چوکاټ پر رڼا کې رسنیو کې د خبريالانو د کار لپاره منظم میکانیزم برابر کړي. د یک شمې په ورځ د خبريالانو د دفاع کمیټې او خپلواکو خبريالانو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2000 خزینه خبريالانو په تیرو څلورو میاشتو کې خپلې دندې لاس ورکړي او د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې مخکې د خبريالانو ملي اتحادیه ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څه باندې 80% خبريالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاته افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر یې 180 تنو ته رسیږي، د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي وو چې هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو څخه یوه نن ازادۍ راډیو ته وویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوړلی. له نوموړي سره اسدالله لودین مرکه کړې چې په پیل کې هغه د خپلو ستونزو په اړه وویل.
افغان نظامی محصلینو افسرانو جګړنانو ټوټل شمیر تر 30 پورې رسیږي. اوس مهاله پورې موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده د حکومت له لوري شوې او نه د افغانستان د نوي نظام له لوري شوې ده. البته موږ په کراتو کراتو د هند حکومت څخه غوښتنه کړې، هغوی زموږ حالات ټول سترګو لیدلي، درې ځلې مو لاریونونه کړي، زموږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی. موږ سره یو څه خشونت څخه هم پولیس دې کار اخیسته. موږ ته پته څنګه کوم رویلی چې تاسو خپل سفارت لري، یو خپل سفارت ته مراجعه وکړي، وګورئ په مشکلات حل کړي. موږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې، هغوی ویلي چې موږ مخکې تاسو ته مسؤول وو، ځکه چې پخوا نظام او هغې نظام موږ سپورټ کولو کې حمایه کولې. اوس هغه نظام د منځه تللی، موږ هم بېش تر نوشته یو او تاسو سره هیڅ ډول مرسته موږ نشو کولی. تاسو په خپله هر څه کولای شئ د ژوند پیرولو لپاره په هند کې د خپلو امکاناتو څخه کار واخلي. زموږ تاسو سره هیڅ ډول مرسته نشو کولی. دا هغوی ځواب دی هر وخت موږ لپاره منفي وو.
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه ښه کوئ؟ امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ په اړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پیښ شي؟
نه امکانات شته او نه امنیتي امن فضا شته د افغان نظامیانو لپاره. زمونږ سر ته خطر ده په افغانستان کې. په نړیواله میډیا کې یو راپور هم د بخنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې هغې کې راغلي چې تېرو میاشتې کې له سلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطن نه وتر کړی، د اوسني نوي نظام له لوري له کوره ویستل شوي دي او بېدرکه شوي یا وژل شوي دي چې دلته بینه موندل شوي. دغه ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسي پیدا کړی. دا په کراتو کراتو د دې څخه زیات دي. عمده علت زموږ سر ته د کیس خطر له امله موږ نشو کولی چې بېرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
دغه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه، دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګري پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغسې بریدونو ښکار شوي وي؟ د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوي وي او یا حمله دره کوي؟
ډېر زیات ملګري موږ سره تماسونه نیسي. د هغه نورو ملګرو په اړه موږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادرکه شوي، د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي، زیاتره شکنجه شوي. د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. ولې ستاسو د کورنیو غړي په نظام کې او ولی هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظامي برخه کې. نو د دې معلومات نظر د نورو منابعو نه موږ ته زیات را رسېږي، ځکه چې موږ په مستقیمه د هغوی سره په تماس کې چې د هرې پېښې نه موږ ته خبر راکړي. موږ ته ډېر زیات معلومات کېږي، په همدې خاطر باندې موږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره.
بلې، او تاسو هلته په هند کې سفارت ته ورغلي ځواب مو نه دی ترلاسه کړی، د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی، د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې سته، د دوی دروازې مو ور ټکولې دي، دوی څه وایي درته؟
خپل سفارت لري او تاسو خپل مشکلات خپل سفارت چارواکو ته ورسوئ. دلته تاسو سفارت ده چې د هغه د افغانستان حکومت نمایندګي کوي.
د افغانستان د پخواني پوځ یو افسر رحیم الله و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي دوی په هند کې خپلې د زده کړې دورې پای ته رسولي دي او اوس په بې برخلیک حالت کې دي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
متحد ایالات وایي هیڅ سرتیری به د بی پیلوټه الوتکې د هغه هوایي برید په اړه حساب ورنکړي چې په اګست میاشت کې په کابل کې وشو او د یوې کورنۍ لس غړي پکې ووژل شول. د پنټاګون ویان جان کربي پرون رسنیو ته وویل د ملي دفاع د وزیر او نورو پوځي چارواکو چې د دې پیښې د څیړنې لپاره ګمارل شوي وو هغه توصیه تاییدوي چې پکې د حساب ورکولو هیڅ لارښوونه نه ده شوې. خو د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ چې د عاملانو د مجازات غوښتنه کړې وه اوس وایي نشي کولی د امریکا په څیر نړیوال ځواک سره په شخړه کې ښکیل شي.
له نږدې څلور میاشتو وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا هیڅ چارواکی یا همسرتیری به په کابل کې د اګست میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه حساب ور نه کړي. د پینټاګان ویان جان کربي د دوشنبې په ورځ ناوخته رسنیو ته وویل د ملي دفاع وزیر لویټ استین د جنرال کلارک او جنرال مکنزي چې د دې پیښې د څیړلو لپاره ګمارل شوي وو هغه توصیې تایید کړې چې پکې په دې عملیاتو کې شامل هیڅ چارواکی او سرتیری حساب ورکولو ته مجبور نه دی. خغلی کربي زیاته کړه که دوی په خپلو څیړنو کې داسې څه موندلی وای چې په دې عملیاتو کې کمزوري رهبري، ناغېړي او یا هم د مجرمانو په څیر عمل شوی وای څیړنې به بل ډول پیل شوی وای.
که وزیر باور درلود چې د اګست په 9مه د شوي هوایي برید په اړه ځواب ورکونه اړینه ده خامخا به له دې ډول هڅو ملاتړ کاوه.
د پینټاګان ویان د امریکایي نظامي چارواکو له قوله وایي د برید یو غموونکې تېروتنه وه او قصدن یې هم د ناغېړۍ له امله نه دی شوی. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په وروستیو کې د اګست په 9مه امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په وسیله د کابل هوایي ډګر ته نږدې یو موټر په نښه کړ چې څو تنه پکې سپاره وو. دا برید د هغه خونړۍ حملې دوه ورځې وروسته وشو چې د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې وشو. مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه او د 14 امریکایي عسکرو په ګډون پکې 170 تنه ملکي افغانان ووژل شول. امریکا لومړیو کې په دې باور و چې دا موټر د داعش اړوند وسلوالو دی. هغه باور چې اوس ناسم ثابت شو موټر هم د داعش وسلوالو نه بلکې د یو مرسته کوونکي وو. متحده ایالاتو له دې پیښې وروسته یو پلاوی وټاکه څو دا قضیه وڅېړي. د قربانی شوې کورنۍ یو غړی ایمل احمدي چې په دې پیښه کې یو خوری او یو ماشوم وژل شوی ازادي راډیو ته وویل دوی د پیښې عاملانو ته د سزا غوښتنه کوله او لای هم کوي، خو که امریکا یې نه غواړي دوی نشي کولی له زبر ځواک سره په شخړه واوړي.
امریکا یو زبر ځواک دی، موږ نشو کولی پر وړاندې ودرېږو. موږ څو ځلې وویل هغه کسانو چې دا کار یې کړی باید مجازات شي، څو راتلونکي کې دا ډول کار تکرار نه شي. خو دا ځل امریکا وویل دا کسان د مجازاتو وړ نه دي،
قابل تنبیه نه استان.
په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي وایي هیواد امریکا ته د دې کورنۍ د لیکت په اړه ژور فکر کوي. هغه غوښتنه چې قربان شوې کورنۍ هم له دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې کړې وه. له دې وړاندې هم د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مکنزي د اګست د 9مه پیښه یوه غموونکې تېروتنه بللې وه. دا برید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو په وروستیو ورځو کې او په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو 14 ورځې وروسته وشو.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
له ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانۍ د ارزښت لراټیټېدو وروسته له ننګرهار راپورونه وایي چې د خوراکي موادو د پلور غنی هټی ترل شوی دی. سوداګر وای اوس مهال به ثابت نه دی نو غره غنی چې هټی بند وي. عام خلک شکایت کوي چې د خوراکي موادو د هټیو د بندیدو له کبله لګڼو ستونز سره مخامخ دي. دوی هم درځ وایي چې چارواکي بای نه کنټرولوي. د خار په یوه څنډه کې یو څه په یوه بیا او په بل برخه کې په بل بیا پلورل کیږي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
لتیری اورځ راهي چې کله چې ډالر د افغانۍ په وړاندې باندې په بیساری ډول باندې لوړ شو، د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو ستر پلورنځي چې دی دا وتړل شو، د مالکانو له لوري نه د پلور دا مرکزونه وتړل شو. او دلیل دا و چې سوداګرو ویل چې دوی عموما خریداري چې دا په ډالرو باندې کوي او بیرته پلور په افغانۍ او نرخونه چې دی دا په ثانیو کې تغییر کوي، نو دوی نشي کولای چې په دغه حالاتو کې پلور وکړي، ځکه دوی له جدي خساري اقتصادي تاوان سره مخامخ دي. په ښار کې زیاتره هټۍ چې دي هغه د مشتریانو په مخ باندې تړل شوي دي او هیڅ چاته سودا نه ورکول کیږي. عام خلک وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې کاروبارونه په ټپه باندې ولاړ دي، په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی، کار نشته دی، دغه حالت چې دی دوی له جدي ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. بل موضوع چې خلک وایي هغه دا ده چې په نرخونو باندې کنټرول نشته دی. لږ تیر ورځ سهار یوه 8 کیلوی بوري وړه چې دی دا په 2500 افغانۍ باندې خلکو اخیستې، خو ماښام دغه نرخ لږ تر لږه 3000 ته ورسید. نن چې دی دغه نرخ 3200-3300 کې چلیږي. دغسې غوړي، دغسې نور د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې چې دي دا نو په ټوله کې دغه یو جدي ستونزه ده چې خلک ورسره مخامخ دي. او د نرخونو کنټرول، خلک وایي چې د نرخونو کنټرول هیڅ نشته دی. د خار په یو برخه کې ځینې شیان په یو نرخ باندې خرڅیږي، د خار په بل برخه کې ځینې شیان په بل نرخ باندې، او هیڅ څوک مسؤلین هم دغه حالت ته ځوابګوی نه دي او ځوابویونکي نه دي. موږ هڅه وکړه چې د دغه مسایلو په اړه باندې په جلال آباد کې د مسؤلینو سره وغږیږو، خو دوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه او ونه توانېدو چې دوی سره
د افغانۍ د ارزښت له راټیټېدو وروسته په ننګرهار کې د اړتیا وړ موادو د هټیو د بندېدو په اړه راپور مو اورېده. له کابل، هرات او ځینو نورو ولایتونو څخه وروسته په غزنی کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې ثبتېږي، خو بیا هم د دې ځای ډېری اوسېدونکي د کووید-19 واکسین نه لګوي. دوی په دې باور دي چې دغه واکسین بېلابېل جانبي عوارض او زیانونه لري، خو د روغتیا متخصصین دغه واکسینونو لګول اړین ګڼي او وایي دا ګټور درمل دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبريال راپور واورئ.
مردانه کمزوري، دوه کاله وروسته مرګ، له پیچکاري لګول او ډار، جانبي عوارض، په کووید-19 بې باوري، بهرنۍ دسیسه او داسې نورې کلیوالي او پیتاوي ګنګوسې دا هغه ګنګوسې دي چې له امله یې د غزني ډیری اوسېدونکي د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدوري بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ساه اخلي. حبیب الله د غزني ښار اوسېدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډېر خلک په خارجانو باندې بې اعتماد دي. معلومه نه ده دا چې څه جوړ کړي. بعض خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفه وي، بعض خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي، او بعض خلک بیا وایي چې وداسه دا څه شی ده، نور تکلیفونه ځینې زیاتېږي. بعض خلک یې کوي او بعض یې نه کوي. او ډېر خلک د کورونا ته توجه په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډېر عقیده په دې باندې نه لري.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوی او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو غواښونکو او وژونکو بولی، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجرۍ چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي، خو خلکو ته یې د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي زما په نظر ګټه به زیاته وي.
ولا هدا د خلکو خپل کې د وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. بوسی ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار د شي ولې نه لري، هغه بنو دی ته معلوم وي.
او خلک وایدا بدن کمزورې کوي، د دې کافرانو شاید دا دي، دلته مسلمانان ضعیف کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
روغتیایي ماهرین هم د دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیان یې ګټې زیاتې دي. د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر نظر ولیزاده:
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده، همدا وجه ده چې نه تنها د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکې لري. عوارض جانبي به لري، ټول دوای په مجموع کې ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړې دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایروس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بلل یاده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایروس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسېدونکي کورونا وایروس بابېزه د غربي نړۍ دسیسه او رشخند ګڼي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه. نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه خبرو. د شیبه اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مرستیاله وایي په تیرو څلورو میاشتو کې له افغانستان څخه تر سلو د زیاتو هغه وژنو ریپورټونه ترلاسه کړي دي چې له محاکمې پرته وژل شوي دي. ندا الناشف په خپل نننۍ وینا کې ویل دي چې لږ تر لږه د دوا ویادي وژنو مسول طالبان دي. د طالبانو د حکومت یو ویاند خغلی وسیق ازادۍ راډیو ته دغه ریپورت رد کړ. وی ویل چې د دې ریپورت معلومات بې بنسټ دي. نن په کابل کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. دا هنګری چارواکی وایي د سربیا پولی ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې اووه تنه پکې وژل شوي او څلور نور پکې ټپیان شوي دي. ایران د 2015 کال د اتومي تړون مقابل اړخونه تورن کړي چې په وینا یې د ایران د ملامت خودل لپاره ټینګار کوي. دا وروسته له هغې ده چې د ایران سره د دې اتومي تړون د بیا ژوندي کولو په روانو خبرو کې ښکېلو اروپایي ډیپلوماټانو وویل تهران نوي وړاندیزونه مطرح کړي دي چې د دې تړون سره اړخ نه لګي. او په ډنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکي وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به په دغو هیوادونو کې د کورونا ډېرې پیښې د وایروس د نوې بڼې اومیکرون وي.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ او ورپسې بشري او اساسي حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي اونیز پروګرامونه خپرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
د غیګنیونی دوه ورځېنی سیالۍ نن سه شنبه په کابل کې پیل شوې. د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش ریاست سرپرست نظر محمد مطمئن د دغو سیالیو د پیل پر مهال ویل چې د غیګنیونی په دغو سیالیو کې به 268 تنه غیګنیونکي د کابل ولایت له شپږ ویشتو کلبونو څخه سیالۍ وکړي. ښاغلی مطمئن وایي په افغانستان کې د ورزش لپاره چاپیریال او امکانات برابر دي او په بهر کې له افغان ورزشکارانو یې وغوښتل چې خپل هیواد ته راستانه شي. د دغو سیالیو موخه د غیګنیونې له ملي لوبډلې څخه د ملاتړ لپاره د غوره غیګنیونکو څیرو انتخاب بلل شوی دی. یادې سیالۍ د ملي اولمپیک کمیټې په جمنیازم کې پیل شوې چې ویل شوی په ورځنی ډول به یې څه باندې 2000 کسان نندارې ته ورځي. په کابل کې د فوټسال سیالیو په دوام نن د الف ګروپ درې لوبې ترسره شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناوک نن سه شنبه ازادي راډیو ته ویل په لومړۍ لوبه کې د حبیبیانا فوټسال لوبډلې وکړای شول 15 د دوو په وړاندې جهیش لوبډلې ته ماتې ورکړي. په دویمه لوبه کې سولي لوبډلې 12 د دیو په وړاندې د سرکسازۍ لوبډله له مخې لري کړه. او دغه سیالیو په دریمه لوبه کې هم سالسال لوبډلې 3 د دوو په وړاندې مخابراتو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کابل فوټسال سیالیو لیګ چې پرون دوشنبه پیل شو 25 لوبډلو پکې ګډون کړی چې په څلورو ګروپونو کې سیالي کوي. او د فوټبال په ډګر کې د منچستر یونایټډ لوبغاړو او دغه کلب د څو روزونکو د کورونا ټست مثبت ختلی او د لوبو له دوام راګرځول شوی دی. په اروپا او بریتانیا کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په ډیریدو سره د انګلستان فوټبال غوره لیګ سیالیو کې د شاملو لوبډلو د 240 لوبغاړو د کورونا ټست مثبت ختلی. دغه 240 لوبغاړي د برایټون، تاتنهام، لستر سیټي، منچستر یونایټډ، استون ویلا او نورویج لوبډلو لوبغاړي دي. له همدې عمله د غلیګ لپاره د چمتووالي لړۍ او د زینو لوډلو ترمن سیالي هم ځندېدلې دي. وړاندې تر دې د یکشنبې په ورځ هم د برایټون او تتنهم لوبډلو ترمنځ د فوټبال لوبه له دې امله وځنډول شوه چې د یادو کلبونو د لوبغاړو ترمنځ د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې وې.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو، د نشې توکو پر ضد د مبارزې د ادارې پخوانی کارکوونکي وایي چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه وګړي معتاد دي. البته دا شمیره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوې وه. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته، خو طالبانو هغه معتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو به چې عامو خلکو ته مزاحمت کوه. په نشې مواد روږدي خو تر یوه حده روغتونونو او نورو پوښلو ځایونو ته ولېږدول شول. خو خبر یاست چې د نشیانو کورنۍ په تېره بیا میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
غم چې کور ته راشي جنګ راسره کوي. خپل د کور خرچ په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده، قیچي باندې وهلی و من دا لاس مې وسای بیری.
افغانستان کې د میشتو باورونو لمخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه و مسولیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله چې میړه په نشو اخته شي بیا نش کوی چې د ځان، میرمنې او بچو لپاره ډوډۍ پیدا کړي، نو د کورنۍ د لګښتونو دروند پیټي د ښځو په اوږو بار شي. له یوې خوا نیستۍ او نادارۍ، لبل لوری بیا موتاد سړی سره په لوی غم اوکتی وي. د کابل اوسیدونکې نرګس ته چې د 5 ماشومانو ساتنه ور په غاړه ده، وایي میړې بدو ملګرو په نشه اخته کړ.
خراب انډیوالان سره کېنستو چې د موتاد شو. اول خو د 12 کال کېږي چې د مواد مخدر ته مخه کړه. غم چې کور ته راشي جنګ را سره کوي، پیسې رانه اخلي. پلم چې زه کار ته راځم، از ما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنګ ونه کړي.
نرګس وایي د خپلو وړو ماشومانو لپاره د موتاد سړي هر ډول ظلم ته غاړه ږدي. وهل ټکول تیروي، لوږې، تندې، درد، رنځ په پټه خوله زغمي. میړې ورته وایي که دته د نشه یي موادو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا نه کړي، بچي ور نه اخلي، دا د پلار کور ته لیږي.
هر شی چې مخې ته پروت په هغې باندې ګزار کوي. دا باندې د خپل اولادونو د خاطره مې ناست یم چې ماشومان مې بې مکتب او بې دغه پاتې کېږي. ډېره مې تهدیده، هر وخت تهدیده کړي ما. خو زه د خپلو ماشومانو د خاطره وال ټکول مې تیر کړي دي نیم مواد. زه خو دغه کار کوم، وایي چې خوشحاله کینه کنه خوشاله دي، هر طرف ته چیزی لاره شد. بچیان میم خیلی چی نه زمان تا خود پلار دکور نه ندیره اولی ماشومان خود زمان دستا خونی دقیقی زم غلی نیستم اوال تکاول تیرو ما ماشومان نیزه نپریدم چی دستی پلار سر زندگی اوکی.
یا خواه کسان بی چی وروست پر نشو اختشی، خوزین کورانه بیا سرال دی چی پویگی چی زوی متاد دی د دې لپاره چې ځان ور نه خلاص کړي واده ورته کوي. په دې ډول خپل ټول مسؤلیت د یوې میرمنې په اوږو باروي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې په نشه یي موادو اخته کس ته واده کول یا لور ورکول له جلۍ سره لوی ظلم دی.
زما په نظر لومړی هغه کورنۍ چې غواړي خپلې لونې واده کړي، لومړی باید په دې ځان ډاډه کړي چې خپل لور چې چاته ورکوي هغه باید معتاد ونه اوسي. دا د دې ستونزې تر ټولو هغه اساسي د حل لاره کیدلی شي. معتادین اس د دې وړتیا نه لري چې واده وکړي او یا د کورنۍ مسؤلیت ورته ورپغاړه شي.
د نشه یي سړي میرمن او ماشومان په ټولنه کې هم د خلکو سپکې سپورې اوري. دومره په ټیټه سترګه ورته کتل کیږي لکه دوی چې د کورنۍ نارینه معتاد کړی وي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ټولنې دا ډول چلند په نشو د اخته کس میرمن او ماشومان ان په ځان باندې بې باوره کړي. دوی فکر کوي چې یو بیکاره او اضافه وګړی دی.
امن محیط او د والدینو مثبت کړوړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغېز لري. د معتاد پر کورنۍ، د معتاد شتون خورا مخربې اغیزې لري. اول د ناهیلۍ احساس، یو مېرمن او کوچنی کېدای سي چې د یو ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې، په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښيي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې، په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس، ډېر کله معتاد انسان، مېرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه دا د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوختي په دغه ځان شرمنده احساسي. څلورم، د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس په شتون له منځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی، بله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. خپل په معتاد کس هم څوک باور نه کوي، ټولنه، خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نشي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله که سره ټول کو، د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د دوست په خبره د معتاد پر مېرمنې او ماشومانو له رواني اړخه هم لوی بوج وي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ استاد شرف الدین عظیمي وایي، کله چې د انسان روان تر فشار لاندې وي، د ژوند ټولې چارې ګډې وډې شي. دا چې معتاد وګړی خپلې مېرمنې سره د ښو اړیکو پر ځای تاوتریخوالی کوي، په دې کار سره بې شمېره رواني زیانونه ور اړوي.
عاطفي اړیکې کاملا صدمه ویني، ځینې ذهني ستونزې پیدا کیږي، ځینې سوالونه پیدا کیږي. دا هغه څه دي چې ګډ ژوند په اصطلاح په ملا کې ماتوي. بل مورد چې ډېر مهم ده، هغه ټولنیزې اړیکې دي. هر هغه مېرمنه چې د یو معتاد مېرمنه ده، هغه آرامش، هغه احساس او هغه رابط چې پخوا یې لرلې یا پخوا یې درلودلې نورو خلکو سره، نور یې نشي ساتلی. یعنی یو معتاد کورنۍ له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له جنسي اړخه، له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډېر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پرې باسي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټره زرغونه زیور له ټولو هغو کسانو څخه چې د کار او کسب زمینه برابرولی شي، غواړي چې د معتاد کس د کورنۍ غړو ته د کار ورکړي. همداراز له حکومت څخه هم تمه لري چې په نشه د اخته کس درملنه وکړي او اولادونو ته یې د ډوډۍ پیدا کولو اسانتیاوې برابرې کړي. د مخدره موادو قاچاقبرانو ته هم وایي چې که چیرې د نشه یي توکو لیږد را لیږد بند نه کړي، نو خپل اولادونه یې هم ورباندې اخته کیدلی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې وایي چې معتاد له ځان سره ټوله کورنۍ د بربادۍ پلوری بیایی.
مشکل داره چه دوی ده فامیلیون دی، دوی بچیان دی، دوی ده تعلیم، ده درس، ده نفقه. خصوصا دست دیر خلق دی چه کورونو که مرمن اعتبار نلری، تعلیم نلری، دقیقه مثلا 15-16 بچیان کور که لری، اقا بچیان خواده نفقه غوریخ ده، مرمن به اعتبار ده کار نلری، چی شه او که؟
دوی پیوبل دنیا که ده مسئولیت احساس نکه بیچ کور ترسی، لچار چلان نیرت وایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط شی. بیا خود دوی عقل و فکرم کار نکی، بیا چه کار درشی، بیا خشونات دایی چه پزوره مثلا اتا کوشش که چه میرمونی بندی دا فشار روی چه چه دوی تا دقیق دی نشه ای مواد پیسی پیدا کی او آقا ور کی که اتا دوسی خلق هم مالی دلی دی چه مخبلی من دی بانده فشار ها چه مات پیسی را که او مجبور دی، اگه مجبوره ای من دقل تزمان پا دی دقبلا که دوی منزل که دو زامنی و طول دوالا موتاتو بس مور بانده به فشار ها چه اول چزر که و پیسی را که چه منگه و بی آقه بیچارا بس که اول مجبوریت نبی که نور سنو پیسی بی پیدا نکر آقه غریب خو زره خسا و آقه بیچارا والا خبلا ما تا قصا و کرده والا تلا می خرسا کرده مجبور شرمی کی بیائی کی وحل کی آتا شیشی ماتا ہی داگا دے دالی جنو شیشی ماتا کرلے
تو سو علت سگرنی چی پدی ورستے ہو کی والی آقا کسان جب نشو باندی روک دیدیش میری زیاد سک
سو کالا ہے مثلا پانزوش پیت کالا ہے مخ کی آقا وقت کی داگا ہی روینو چارس فو داگا شایان باندی چوک مانا باندی من پویدل آویس نم وو اصلا خالویخ پانزوش کالا چی دا جنگون دی وطن تر آقلن داگا شایان سر خلق داگا شو دیدی نمخ کی مانگا نپویدو چی دا چی شایدی داگا دیدی کار کیلا چی کی گی دا لکا پخوا دا شای نو یو دواتو پارا با کچا یو چی کوکنار کل نور دس مسائل نو چی فابریکی دی جولشی و دا مواد مخدر را تولید کی چی دخل کرده د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشایي موادو کرکیل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب؟ آیا داسې ورځ به رانشي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي؟
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفادو دپاره، د ګټې دپاره، د پیسو دپاره، د دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد به راشي، پیسې به پیدا کړي، ګټه به وکړي، په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي. داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې، ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغې نه اخلي، بالاخره به په نشهیي توکو باندې عادت شی روک دی بشی. سنگ دی و کرل اما غصی با او ری بی دی دی بچی چی پا داغ مرز بی اختایی او دی باندی پا سرکونو یا پا دیرانونو کی پراتی و سرونه ببارو پا بد او رز پراتی، آیا دای با خپل بی رنز نوری؟ خام خواب دای با پا طولنه کی نارام پاتی کلا دی دی پا خپل سر بانی را شی بی با دای پویی گی چی دا ما چه بد کار کردی چی حالت از ما بچی را رسیدل.
ال دولت ندی تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعا په کور کې میرمنې لري، بچی لري، اوس خو نارینه معتاد سوي دي، د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي یا د اقل سبا او د بېګای عمرې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده، منظم پروګرام لري چې د دې ښځو مثلا بچی دي او ماشومان دي، دوی به تعلیم ته ضرورت لري، تربیه ته ضرورت لري، او په څنګ کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغوی د ولګې او د بېدستۍ غم باید وکړي. پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
موږ د معتاد وګړي د کورنۍ اقتصادي ستونزې د طالبانو له مرستیال ویان احمدالله وسیق سره شریکې کړې. نوموړی وایي
په لومړي سر کې دغه معتادین یا په مخدره موادو باندې روږدي کسان هغوی له سړکونو څخه او له نورو پارکونو د ځایونو څخه راغونډ سوي دي او هغه ځایونه ته وړل سوي دي چې د دوی علاج وسي او معالجه یې وسي، او له هغه وروسته بیرته دوی د دې جوګه سي چې د خپل کورنۍ د احتیاجاتو د پوره کولو دپاره کار وکړي، روزګار وکړي. او د دې تر څنګ د کورنۍ دپاره ځینې داسې برنامې شته، مؤسسات شته، چې له هغوی سره موږ په تماس کې یو، کوشش کوو چې بیرته دغه مؤسسات خپل هغه برنامې و حرفوي کورسونه درسونه پیل کړي چې په کلو او بانډو کې پخوا دې ترسره کول، تر څو زنانه هم وکولای شي دغه حرفوي درسونه کې برخه واخلي او له هغې لارې څخه بیا د خپلې کورنۍ احتیاجات پوره کړي. موږ زیات کوشش کوو چې په دې عرصه کې ډېر زیات خدمت وکړو.
درنو دوستانو، په خپرونه کې روښانه شوه چې نشه د ځان، ښځې، اولادونو او ټولنې بربادي ده. د کورنۍ غړي له دې زهرو څخه وژغوري تر څو ځان، میرمن او بچو ته لوی سرخوږی نشي. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو، له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 41 601. تربیه پرزه کې چی است؟ الله مو مال او ملګری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقونو خبرونه ته مو هر کله کوم، هیله ده چې ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. دوستانو، په دې خبرونه کې د انتخاب په حق باندې غږیږو، چې درون میلمه هم لرو، چې محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې خراغلاست ویو. اصولي صاحب، تاسو ته خراغلاست ویو، خپلې پوښتنې به مطرح کو. د انتخاب حق، البته یعنی که د علمي نظره حقوقی نظر را تعریف کړی نو خبري
ډیر مننه راځو دې ته چې د انتخاب حق د حقوقي نقطه نظر او د علمي نقطه نظر څخه تعریف کو. چې د علمي نقطه نظر د یو شی یا یو کس یا یو چیز رایستل دی دی دو قشهانو یا کسانو یا چیزونو ل مجموعه څخه که چیرته موږ وګورو یو انسان په خپل روزمره ژوند کې د مختلفو شیانو چیزونو او کسانو سره مخکیگی چې دوی د هغو څخه بعضې شیان انتخابوي چې دوی ته په نظر ښه راځي یا دوی ته په نظر مفید ورته تمامیږي. نو دا د علمي نقطې نظره د انتخاب د حق تعریف و. او بل که راشو د حقوقي نقطې نظر څخه یې تعریف کړو، نو هغه دا چې د یو کس یا یو شی یا یو چیز رایستل دي د دو شیانو د مجموعې څخه چې هغه به د داخلي قوانینو یا په هیواد کې د ناپېزه قوانینو او که چېرته اسلامي هیوادونه وي د اسلامي شریعت یا د اسلامي قوانینو خلاف به دا شی نه وي او د هغو په مقابل کې به کوم وده یا اخلاقي مسؤلیت موجود نه وي.
کور ودان اصولي صاحب، راځو محدودیتونو باندې به وغږېږو، چې آیا د انتخاب حق محدودیتونه هم لري؟ کڅنګ
نو اختیار چې د محدودیتونه لري، په مکمل ډول انسان نش کولای چې د سیزل وغوري هغه تر سره کړي. د خپل د اختیار حدود لري په جامعو کې، د هیوادونو په قوانینو کې، د هیوادونو په پورپونو کې، د هیوادونو په مصاحبو کې، چې همدغه د اختیار حدود، همدغه قوانین، همدغه اروپادات، همدا مذاهب تاکی چې د غوڅ انسان نش کولای چې سروي انسان د غوڅ په وړوي، ځکه په کوم سیمه کې، کوم هیواد کې چې کوم خلک اوسېږي، هغه د همغو قوانینو اروپادات او د همغو خپل مذهب تابع وي. که چېرته یو شخص د هغې څخه لوړ لا شي، نو هغه ټول خلک بد پرې وایي. حتی د قوانینو په اساس باندې جزا ورکول کېږي چې په دې اساس مدني مسؤلیت او جزایي مسؤلیت او همدارنګه اخلاقي مسؤلیت ورته متوجه کېږي. نو اختیار چې دی محدودیت لري، انسان په مکمل ډول نشي کولای چې دوی هر څه ترسره کړي زلی وغواړي.
البته دا به هم پوښتم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوي دي؟
ګورې که چېرته موږ د افغانستان نافذه قوانینو او یا ملي قوانینو او نړیوالو قوانینو یا اسنادو ته، یا چې د افغانستان نافذه یا د افغانستان ملي قوانین، اساسي قانون، جزا کود، مدني قانون، تجارت اصولنامه او نور قوانین، او همدارنګه نړیوالو اسنادو ته د بشر حقوقو خپلواک اعلامیه، او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون چې په 1968 کال کې رامنځته شوی وګورو، په دې کې به موږ یو مشخصه ماده د اختیار په برخه کې پیدا نه کړو. مشخصا نه دی واضح شوی چې د اختیار په برخه کې یو ماده راغلې وي چې هلته د اختیار مکمل ډول پکې واضح شوی وي. خو د نورو موضوعاتو په یادونو سره اشاره ورته شوې ده چې لکه د مثال په ډول د بشر حقوقو په نړیوال اعلامیې په درویشتمه ماده کې وایي هر څوک حق لري چې کار وکړي، او دوی د کار په ټاکلو کې اختیار لري چې دوی خپل ځان ته هر کار انتخابوي، دوی اختیارمند دي. چې همدغه ماده د افغانستان په اساسي قانون کې هم ځای پیدا شوی دی او هلته هم ټولو ته اختیار ورکړل شوی دی چې تاسو د کار په انتخاب کې اختیار لرئ چې کوم کار انتخابوئ. او همدارنګه د انتخاباتو په برخه کې کوم مواد شتون لري چې هر څوک کولی شي چې ځان انتخاب کړي او یا بل ترایه وکاروي، په دې کې اختیار لري چې ترایه ورکوي، په ترایه کاروي، ښکاره کاروي، د خپل ځان انتخابوي، بل ترایه ورکوي. دا نو د افغانستان په اساسي قانون د بشر حقوق نړیواله اعلامیه او د مدني او سیاسي حقوق په کنوانسیون کې شتون لري. همدارنګه دې ته ورته ډېر موضوعات په دې قوانینو کې شتون لري، خو د افغانستان مدني قانون په 492 ماده کې خپل د حق د کوم وخت چې حق منابع دوی ته تشریح کوي، د حق منابع دوی برخوتی ویږي چې یو حقوقي تصرف ته او بلکې حادثه ده، او د حقوقي تصرف دوی خپل لسې وایي چې د انسان د ارادي سره یا په اختیار سره رامنځته شوی ده، خپل یو اختیار د حقوقي تصرف ده، یعنی د انسان په ارادي سره یو کار ترسره شوی وي هغه ته خپل حقوقي تصرف یا د انسان په اختیار یا په ارادي سره په اختیار سره رامنځته شوی وي تصرف ویل کیږي. دلته خپله په د مدني قانون په مشخصه ماده کې خپله هم د اختیار په برخه کې شی حقوقي تصرف دی یادونه شوې ده.
کورودان ارزو اسلام ته، البته د اسلام نظره به هم وسیړي چې په اسلامي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوي دي کنه؟
د اسلامي شریعت په کتابونو قوانینو کې د انتخاب د حق په برخه کې مختلف موضوعات مطرح شوي دي چې خپل الله جل جلاله په مبارک کلام قرآن کریم کې د سورۃ یاسین کې فرمایي چې واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، یعنی دوی انتخاب کړل نور معبودان او چې امید دي چې دوی ته به ګټه ورسي. په دې کې الله جل جلاله د انتخاب د حق برخه کې فرمایي چې دوی، یعنی انسان چې ده انتخاب لری انتخابولای شي، نو دا خلک دې دوی خپل انتخاب کړی دی، امید دې ته به ګټه ورسوي. او بل ځکه فرمایي چې ان لکم فیه لما تخیرون، په هغه دنیا کې چې هر څه تاسو غواړئ هغه تاسو ته ورسي، یعنی تاسو چې هر څه غواړئ دا یو انتخاب دی، په دې چې تاسو هر شی هلته انتخابوي نو هغه به تاسو ته ورسیږي. همدارنګه په اسلامی شریعت په نورو کتابونو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک او احادیث او نورو فقهي کتابونو کې د انتخاب حق برخه کې مختلف موضوعات شتون لري، خو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په اسلامی شریعت کې هم انتخاب حق محدودیت لرونکی دی، چې هغه محدودیت لري چې ته خپل حد څخه به اخوا نه اوړي.
اها مننه کو اصول صاحب، چې د البته د ملي او بین المللي قوانینو په اړه هم رڼا واچوله، همدارنګه اسلامي قوانینو په اړه هم. مکلفیتونه ته چې حکومتونه څومره مکلف دي چې خپلو وګړو ته د انتخاب د حق په تامینولو کې زمینه برابره کړي؟
حکومتونه ډېر مکلفیت لري چې خپلو خلکو ته، خپلو افرادو ته په مختلفو برخو کې چې کوم له دوی د دوی هلته علاقه ده هلته زمینه سازی وکړي، هلته هغو خلکو ته چې خلک کوم شي سره علاقه لري هغې ته دندې، هغې ته ځایونه، هغې ته کارونه پیدا کړي. نو دا هلته د حکومت غټ مکلفیت ده. نو انسان په خپل ژوند کې د مختلف و انتخابونو سره مخ کیږي، لکه د تحصیلاتو لپاره چې دوی غواړي چې تحصیلات وکړي، او د نور دندې په ټاکلو کې، او همدارنګه د یو وظیفي پیدا کولو کې چې هغه خپله خلک دوی انتخابوي، د انتخاب په اساس باندې دوی ورځي. نو په دې برخه کې دولتونه غټ مکلفیت او کلک مکلفیت لري چې دوی
ته باید د دې زمينه مسايده کې چې خلک ناهیلي نه کیږي او خلکو ته هوډ ورکړي، خلک نور هم تقویه کړي.
ډېره زیاته مننه اصولي صاحب کور ودان که په پای کې راته خپل پیغام وړاندې کوي د انتخاب د حق په اړه. خبري
زما پیغام دوستانو ته دا چې کله چې دوی انتخاب کوي په انتخاب کې باید دقیق اوسیږي. په انتخاب کې د چا څخه ترس مه لرئ، مشوره ورسره وکړئ خو ترس مه لرئ. د ترس ته چې زموږ زیاتره مشکلات یې موږ ته مخ ته راوړي دي او زموږ ډېر پلانونه یې خراب کړي دي. او کله مو چې د چا سره مشوره کوله، مشوره یې د هغو خبره د بځان تحمیلوئ مه، پوکې فکر کوئ، وروسته د فکر نه یو شی انتخابوئ.
ډېره زیاته مننه اصولي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه او په خپرونه کې راسره وئ. کور ودان درنو دوستانو، دا وه د دې اونۍ د سیاسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول پلی الله سپارم. الله مو مل شي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.